فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. د په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې. ارګوي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسی له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکې شوې ده. دغه کمیسیون وایي ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړه تحلیل او تجزیه کړي. د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی او ولستنه خوشی کړی دی چې ډیر لستنه پکې پوځیان او څلور تنه ملکیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړ هیوادونو ترمنز د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنز د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج شي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. او د قزاقستان سباندې زر تنه وګړي تیر ورځ د دې هیواد له ګاونډي قرغیزستان څخه بیرته قزاق خاورې ته ورستانه شول. تر دې وړاندې راپور ورکړل شوی و چې دوی ورځې وړاندې د قزاقستان په 50 کلو کې قومي شخړې راپورته شوې او ځینو کسانو د دې شخړو له کبله قرغیزستان ته پناه یووړه.
مننه فریبا ظاهر چې د خبرونو لنډیز مو لاوریدونکو سره شریک کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر امریکایي ځواکونو وروستای برید به د افغان او امریکایي ځواکونو په همکارۍ منفي اغیز ونه کړي. دا خبره د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې نن یک شنبه شوې ده. دا وروسته له هغه چې وړ موراس په ننګرهار کې د افغان پوز په یونیفورم کې په یو بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکرو وژل او شپږ نور ټپیان کړ. دا خبره راپورته کیږي. صفی الله ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرې لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله کلی چې وژل شوی پوزیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه په مرجوبلې او خټو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوی خپل څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعال وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تیرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبی یا ګرین اند بلو په نوم یاد کړي. ګرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ جوړ لرسولي. د امریکا د پاوست تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوی. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناتو او سنای عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسكر لبرید روغ او تخو په بریټ کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق وژل شو. فاکس نیوز یک شنبه یو پخوانی امریکایي پوځي لرای پیټری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه ویل چې داسې بریدونه لډیره وخت روان دي. لټول مخکې د وژل شوی عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي خیم. هغه ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همدارس افغان عسکرو ته چې وژل شوی ټپیان دي خواخوږي خیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې لډیر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د دودرشلم کال په لومړیو څلوېښتو ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپیان یې څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوریدونکو د دې خبرونه خبری موضوعات همدلته پات ورسیدل. په پات څو شیبو کې 219 پروګرامونه د ماشومان د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او د غراز د سپورت نړۍ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه دا چاغ شوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پرشو بوده شن ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چورته وای یا ډډ غومبوره په دې کوم وخت تختصیو کې تختصیو سره قمال
اخته. ته خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامه یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیر درناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاری نه انتقالی. آیا دی ویده ده خوصی و پرشو بوده شن ورده پیدا که اغای به اصطلاح اختلاطی حالت دی که اغا هم مربوط که ده درغنبوری یا کلچرک ده اختلاطات چه.
کلچرک خو زمون پا کلی که اصلا که پا پختو که تنغنبوری توایی او ده پا ماشمانو که زیاد پیدا که گی. زیاتره مور افلار یا کورونا ډاکټر تم نه ولي چې دې تداوی وکي. هغه هم که بیرون وزي او مشمای نورین په غو باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دا غته کو دا مشکل زیات ست ده دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنسی مراجعهونه کې کېداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر سو هغه مرسته کو نه پېژني تشخیص نه کوي په خپل ځار ته ورته دا ور کې هغه نو مشکل پیدا کوي خلک ډیر علم نه لري هغه په خپل سره شی ګرمي په دې مخ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمرو کې هغه په نورم بد تاثیر کوي ډیر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولی خپل انرژي ورته ټول مابین ور کوي ورته
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شولم مریض شولم
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
دا جای دې پړسېدلی ده
هو
شپې څه رقم څملې درد کوي څه څملې
هو درد کوي
کوم جای درد کوي
دا جای مې درد کوي دا جای مې
کور کې بچی درته پخې دا اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
هو لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بیولی
او چې بیرون وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
ته هم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو په هکله وایي چې ماشوم بې اشتیاوي تبه کوي بیا وسیلې وي بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې ورته غوږ شئ
کلچرک یا ډډ غمبور په پښتو کې ورته ویل کېږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي یعنی شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي او په ضمن کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتی ای د پازي نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او توخه هم کېدې شي چې ورسره وي
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده
بلې دا مریضي کله کله کېدې شي چې خطرناک شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي یعنی تنه هم دغه یو ډډ غمبورې ده ورسره په نور د بدن په نور اعضاء کې لکه دماغ لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپله لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې کچرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه د وقایې لار ده
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي غذا و نشه خوړل. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا و ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وي په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوانه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر آخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه په یو بل اونۍ ځخ خبرونه کې زما سلامونه ومنئ. په دې هیله چې تیره اونۍ مو خاطره کړې وي، د لوبو له میدانه د دې اونۍ په خبرونه کې آیا د بیډمنټون د سیالیو په اړه مو اوریدلې دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟
د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه.
سنوبورد د کابل په واورینو غونډیو. د سنوبورد فدراسیون وایي ورځ تر بلې په دې هیواد کې د دې ورزش مینوال زیاتیږي.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
او د همدې لوبې یعنی سنوبورد د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب الله ایوبی به مو د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه خبر کړي.
ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ وکړو.
د خبرونه اکرام الله اکرام برابر کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزه عزیزی برابر کړي دي.
د افغانستان د سکیټ بورډ د نجونو فلم د اوسکار د 2020 کال جایزه وګټله. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده وویل چې دغه مستند فلم ته نن سهار د اوسکار د 2020 میلادي کال معتبره جایزه ورکړل شوه. یوه اونۍ وړاندې دغه فلم په بریتانیا کې د بفتا جایزه هم ګټلې وه. دغه مستند د بریتانیایي الینا ادریچا لخوا جوړ شوی دی. په دې فلم کې د هغو افغان نجونو ژوند انځور شوی چې په سکستان کې درس وایي او د غشان تر څنګ د سکیټ بورډ لوبه هم کوي. نصر احمد ابراهیم زای بیرته د تکواندو ملي لوبډل ته راوګرځېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د برونز د میډال ګټونکی نصر احمد ابراهیم زای چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د چارواکو د نه پاملرنې له امله د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې نه تللی و بیرته راوګرځېد. ښاغلی ابراهیم زای په 2013 میلادي کال کې د یوازیني افغان لوبغاړي په توګه توانېدلی و چې د نړۍ د نویو ځوانانو د تکواندو په سیالیو کې د برونز میډال خپل کړي. دا د روحلا نیکپا له دوه میډالونو وروسته چې اولمپیک د 2008 او 2012 کلونو په سیالیو کې ګټلی و د افغانستان لپاره مهم میډال بلل کیږي. او د بنگلاديش تر 19 کلنو کم عمر ځوانانو کرکټ لوبډله د لومړي ځل لپاره د نړیوالو سیالیو اتلولي خپل کړه. د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په پایلوبه کې چې تیر ورځ په سویلي افریقا کې ترسره شو، هندستان او بنگلاديش لوبډله سره مخامخ وي. د سیالۍ ټاس یا پچا بنگلاديش وګټله او مقابل لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. هندي لوبډلې د سیالۍ په 20 اور کې د ټولو لوبغاړو په سپزیدو 120 منډې وکړې. د بنگلاديش لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 40 اور کې په 3 وکټو پوره کړ. دا 13 ځل دی چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوالې سیالۍ کېږي او هند تر نورو زیات 4 وارې، آسترالیا 3 او پاکستان 2 وارې د کرکټ نولس کلنو کم عمره ځوانانو اتلولي ګټلې ده. افغانستان د 2000 کال په نړیوال جام کې وام مقام وګاټه.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د سنوبورډ فدراسیون وایي چې ورځ تر بلې په دې هیواد کې د سنوبورډ لوبغاړي زیاتیږي. په همدې هدف زیات شمېر لوبغاړي د کابل په واورو پوښلو غونډیو ته ختلي او د سنوبورډ په ورزش بوختي. د کابل په واورینو غونډیو د سنوبورډ ورزشکارانو سخت تمرینونه. سروش درې کاله کېږي چې سنوبورډ کوي. د ده په باور دغه ورزش ډیره انرژي غواړي.
فقط آمادگی نیاز داره، یعنی آمادگی
یو از روحی چمتوالی درتیا لري. هر څوک چې خپل وغړی نو حتما یې کولای شي. او سنوبوردینګ ډیر انرژي درتیا لري.
اتلس کلنه نسیمه هم یو میاشت کیږي چې د سنوبورډ ټیم اغړی توپ لري. دغه ورزش ورته ستونزمن دی، خو نسیمه د مخته تګ او ځلیدو لپاره ټینګ هوډ لري.
خودم افتادن زیاد کردیم، ولی چون برف است برف اوگار نمیدیم.
زه دیر لویدلیم، خدا چه واو رده چوک دیر نخویی کی. او دا چه لویدل زنگره خوان لری، زه کلا کلا خپل ازان خورتوم.
په افغانستان که سنوبوردنگ تا لیوالتیا او رستر بلی پزیتی دوده.
سنوبورد لو با یو دیر حیاجان انگیز لو بادا، دیر تخنیکونه غاری. او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سټارټ واخلو.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورډ آغاز کړ.
موږ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د سنوبورډینګ فعالیتونه شروع کړل. ټاکل شوې ده د افغانستان د سنوبورډینګ شپکه سیستم دا ځل په پاکستان کې د آسیا کپ سیالیو کې هم ونډه واخلي.
سنوبورډ امریکایي لوبه ده چې په 1980 میلادي کال کې په هغه هیواد کې رامنځته شوه او اوس د اولمپیک د ځانګړو ژمنیو لوبو څخه شمیرل کیږي.
دغه ورزش څومره هم سلیدل کیږي اسانه ورزش نه دی. د دغه ټیم غړي څو ځلې ولیدلې او بیرته له ځایه جګ شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د سنوبورډ د ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب الله ایوبی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ترکوي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د سنوبورډ ورزش موږ په خپل د یو ټیم پایس د افغانستان کې د نوم لیزر لپاره شروع کو او تقریبا دوه کاله کېږي د ورزش په افغانستان کې موږ هم دوه کاله به مو سٹارټ کیو. دلته د سنوبورډ لوبه یو ډېر هیجان انگیزه لوبه ده. ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سټارټ واخلو، ځکه دغه څومره متره چې موږ راغلي یو دم یو دستاور دی، یو اچیومنت دی موږ لپاره. په کابل کې فضل د خدای تر اوسه چا مزاحمت نه دی کړی. په بامیان کې هم داسې، خو مګر موږ نورو ولایتو کې تر اوسه سټارټ نه دی کړی، وضعیت هم نه دی لیدلی. د هلکانو لپاره خو اصلا کوم مشکل نشته په هیڅ ځای کې، مګر د نجونو لپاره فعلا د دارلمان کې د شهرک یا کوی قروغ غرونه ډېر امن غرونه دي او کوم څوک مزاحمت نجونو او هلکانو ته هیڅوک نه کوي.
له ازادي راډیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
آیا د بینوینټون د سیالۍ په اړه مو اوریدلی دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟ اکرام الله اکرام پر یو مطلب برابر کړی دی.
بیډمنټون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پونا و، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بدمنتون سیمه کې وشوه او له دې وروسته د لوبې د بدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغې چې دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یوه ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهوره شو او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي، لاس ته لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري باید ولري. د لوبې دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري او اوږدوالی 18 سانتیمتر منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبې د میدان اوږدوالی 14 متره او 40 سانتي او د غشان پلنوالی 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید شپږ متر اوږدوالی او 15 سانتي پلنواله ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو پاسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډیرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
پام دې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د اعلی پامان.
پوه دل هاگش پی نپس دن آوی نما دام وایل چه داب نورا رنام هر آ کپوه دل هاگش پی نپس دن آوی نما دام وایل چه